آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
درن و اوریدونکو سلام ما خامم په خیر نن د شنبه د دلوی د میاشتې 15 د جنوري د 15 سره برابر ده د ازادي رادیو د خبرونه په پای کې امریکا غاک آشنا رادیو خپل ما خامنه خبرونه پیلې په روانه خبرونه کې به د خبرونو لنډیز پوره خبرونه او رپورټونه واوري لمړی په مو کې د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د سرحدي پولیسو په څلورم کنډک سنمرګۍ ډلیز برید وشو. افغان حکومت په قطر کې د طالبانو او مدني ټولنو د استازو ترمنځ د پګواښ د موسسې په هڅو ناسته یوه شخصي ناسته ګڼي او نن په مصر کې د پخواني ولسمشر حسنی مبارک خلاف د خلکو د پاڅون 15 کلیزه ده.
درنو اوریدونکو د بشپړ خبرونو له اوریدو وروسته را دا رپورټونه هم درته لرو چې وار په وار به خبره شي. د کندز لخار او د شپږ ولسوالیو له بازارونو پرته نور ټولې سیمې د دولت د مخالفینو په لاس کې دي. د طلوع تلویزیون پر کارکوونکو له برید وروسته د افغانستان د راډیو او تلویزیونونو اتحادیې له افغان حکومت نه د ځانګړې قطعې د جوړولو غوښتنه کړې او د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې لا هم اروپا ته د افغان کډوالو د تګ لړۍ روانه ده. اوس هم پامو که بشپړ خبرونه ته چې زنا شباشنه او ابراهیم ناصر درته وړاندې کوو.
د کندهار چارواکي وایي چې طالبانو نن ماسپښین د کندهار ولایت د سپین بولدک د ولسوالۍ د سرحدي پولیسو په څلورم کنډک ځانمرګۍ ډلهییز برید ترسره کړ. د کندهار د امنیتي قمندانۍ ویاند زیادورانی امریکا غږ ته وویل چې لومړی یو ځانمرګي برید په ځان پورې تړلي چاودیدونکي توکې د سرحدي پولیسو د څلورم کنډک دروازې مخې ته وچول او وروسته نور څلور بریدګر دغه نظامي مرکز ته ورننوتل او له امنیتي چارواکو سره نښته پیل کړه. د ښاغلي دورانی په وینا په دغه نیم ساعته نښته کې دوه تنو بریدګرو ځانونه چاودیدونکي توکو وچول او درې تنه نور د افغان امنیتي ځواکونو لخوا وژل شول. هغه ول په دغه برید کې درې تنه سرحدي پولیس وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د کندهار د پولیسو ویاند وویل چې اوس مهال په سیمه کې چانیز عملیات دوام لري. وسلوالو طالبانو دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
د کندز لخار او دغه ولایت د شپږونو ولسوالیو له بازارونو پرته نورې ټولې سیمې د دولت د مخالفینو په لاس کې دي. د کندز له سقوط نه وروسته افغان ځواکونو یوازې د دغه ښار تر څلورو دروازو پورې اړوندې سیمې تر واک لاندې راوستي او د دشتي ارچي ولسوالۍ بازار یې ونیوه. خو د ولسوالیو له بازارونو او کندز ښار پرته افغان ځواکونو له مخالفینو نه د نورو سیمو د نیولو هڅه ونه کړه. په کندز کې د پولیسو د سپین زر 800 زون قمندان شیر عزیز کاموال د کندز له بیرته نیولو وروسته امریکا غږ ته ویلي وو چې دوی به پر مخالفینو عملیات کوي او د ښار کمربندي سیمه به پراخه کړي.
مونږ کندز امنیتي کمربند ته باید توصیه ورکړو، نه چې مونږ دغه ساحه اوس مونږ حفظ کړو، نه په دې ژمي کې به مونږ استفاده کړو د خپل وخت نه قوتونه به راټولو او مونږ به مخکې ځو. د خره په درفته یو میاشت کې وتوانېږو چې مونږ جنګ د کندز د ښار د اطراف نه 10 کیلومتره پورې مونږ دغه کلي په خپل کمربند کې سره راولو چې دا ښار امنیت شي.
هغه وخت چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی کندز ته راغلی و په یوه غونډه کې خلکو ته وویل چې درې اونۍ وروسته به په کندز کې د مخالفینو په ضد پراخ عملیات پیل کړي، خو هغې وروسته تقریبا 2 میاشتې تیریږي خو لا هم د عملیاتو څرک نشته. د تیرو 2 میاشتو جګړو او ناامنیو له کبله یو زیات شمیر کورنۍ له خپلو کورونو وتلي او ځینو یې له کندز نه نورو ولایتونو ته کډه کړې. هغه خلک چې له کلو نه ښارونو ته کډه شوي لا هم ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
افغان حکومت د سولې عالی شورا او ځینې سیاسي څېړونکي په قطر کې د طالبانو او مدني ټولنو د استازو ترمنځ د پګواښ د موسې په هڅو ناسته یوه شخصي ناسته ګڼي او د دغې ناستې په ترڅ کې د طالبانو شرطونه الزامي نه ګڼي. د کاناډایي موسسې پګواښ په هڅو په قطر کې د تیرو 2 ورځو ناسته چې د مدني ټولنو او د طالبانو د استازو ترمنځ ترسره شوه طالبانو د سولې د مذاکرات لپاره یو لړ شرطونه وړاندې کړل. د دغو شرطونو په جمله کې د طالبانو د رسمي دفتر منل، له تور لیست د غړو لری کول، د زندانیانو خوشې کول او د تبلیغاتو بندول وو. د ولسمشر غنی د ویان مرستیال ظفر هاشمی وای هیڅ راز مخکنی شرطونه د منلو وړ نه دي. همدارنګه اجرایه ریاست بیا وای د سولې په تړاو د پګواښ داسې غونډو ته هیڅ اړتیا نشته او افغان حکومت ته ارزښت نه لري. د دې ریاست د ویان مرستیال وای په قطر کې د پګواښ غونډه شخصي وه او حکومت د څلور اړخیزو ناستو په بهیر کې کار کوي. جاوید فیصل هم وای د سولې په اړه هیڅ راز مخکنی شرطونه حکومت ته د منلو وړ نه دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
دا سیمې او نړۍ خبرونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د امریکا په ځینو ختیځو سیمو کې د سخت واورې او طوفان نه پس ژوند بیرته عادي حالت په لورې روان شوی، خو بیا هم په میلیونونو خلک چې د طوفان او سیلاب ځپلی دي مرسته ته په تمه دي. نور تفصیل د متیولا عابد نه په رپورټ کې اورو.
د امریکا په پایتخ واشنگټن ډی سي کې نن هم رسمي ادارې تړلې دي او یوازې اسرائیلي چار مامورین او د خاروالي کسان وظیفو ته حاضر شوي چې لارې او سړکونه پاک کړي. د واشنگټن د اورګاډي سیستم هم په مکمل ډول فعال نه دی، ځکه چې د ریل پټلۍ زیاتره برخې د واورې لاندې دي. همداشان واشنگټن ته نږدې سیمو کې مکتبونه هم بند دي او هوایي ډګرونو باندې هم خال خال پروازونه پیل شوي. نن کانګرس هم رسمیت نه لري. په نیو جرسي ایالت کې هم واور نه پس سیلاب د لاسه کورونه او تجارتونو ته مشکل پیښ شوی دی. ویل کېږي چې ټول امریکا کې لږ تر لږه 40 کسان د واورې او ورسره تړلو نورو پیښو له کبله مړه شوي دي. د امریکا نیویارک، بالټیمور او واشنگټن ډی سي سره نږدې سیمو کې په 1300 کلونو کې د ټولو سخته او قوي واوره ده او وایي چې د کال 1989 نه پس دا لومړی ځل دی چې داسې واوره ورېږي.
د پاکستان د پاوز بشر جنرال راحیل شریف هغه خبرونه رد کړي دي چې غنې د غوړې د خپل منصب موده ورده کړي. د پاکستان د پاوز ویاند په ټویټر جاری کړي خبر کې د جنرال راحیل شریف ته منسوب په یو پیغام کې ویلي چې د پاکستان پاوز یو ستره اداره ده، نو زه د وظیفې په غزولو باور نه لرم او د وخت پر راتلو به تقاعد شم. بیان کې دا هم راغلی چې د ترګری خلاف جګړه به دوام لري او د پاکستان ملي ګټې چې د هر څه نه متبرې دي د هغو ساتنه به کیږي. په دې تیرو څو ورځو کې پاکستانی رسنیو چې داسې خبرونه راغلي چې غنی د پوز مشر چې د کار موده د دې کال په نیمایي کې پای ته رسیږي به له حکومت نه وغواړي چې د کار موده د یو څه نور وخت لپاره وغځوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی نن اروپا ته خپل سفر پیلې. دا بل هغه مهال رئیس چې د نړۍ له قدرتونو سره د تهران اتمی موافقه عملی شوه به هرته د هغه لومړنی سفری. له روحانی سره په دې سفر کې چې 15 ورځې دوام کوي او په ترس کې هغه روم او پاریس ته لاړ شي، د سوداګرۍ و ډله او هم د تیلو او ګازو د وزیر په ګډون یو شمیر چارواکي ملګرتیا کوي. د ایران اسلامي جمهوریت وروسته له هغه چې د اتمی موافقې له مخې د جنوري په 14 پرې نړیوال بندیزونه لرې شول، له نړیوالې انزوانه د راوتلو په حال کې دی.
نن په مصر کې د پخوانی ولسمشر حسنی مبارک خلاف د خلکو د پاتسون 15 کلیزه ده. له دغه پاتسون سره په ټول منځنی ختیځ کې یو ستر بدلون پیل شو چې لا هم دوام لري. 15 کاله مخکې په دې ورځ د مصر په پایتخت قاهره کې زرهاو خلک د تحریر څلور لارې ته راووتل او د حسنی مبارک د دیرش کلنې واکمنۍ د ختمېدو غږ یې پورته کړ. دغه احتجاج درې اونۍ دوام وکړ او حسنی مبارک یې په پای کې واک پرېښودو ته اړ کړ. د مصر اوسنی ولسمشر عبدالحتا فتح السیسی هم دغه پاسون ستایلی او ویلي چې دغه پاسون مصر ته یو نوی پیل ورکړ. هغه تور لګاوه چې ځینې قوتونه د دې بدلون نه شخصي ګټه اخلي چې اشاره یې د اخوان المسلمین ډلې ته ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وی د هیله من دی چې په تلی رښتنه تر 40 ساعتونو کې دا روښانه شي چې د سوریې د سولې خبرې چې ټاکل شوې روانونه وشي تر سره کیږي. جان کیری له لاوس د کتنې پترس کې نن خبریالانو ته د غرض ویل چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن دی مستور سره موافق دی چې د خبرو لپاره بلن لیکونه باید تر هغو پورې ونستول شي چې ټول تیاری بشپړ شوی نه وي. د اسلامي دولت یا داعش ډلې یو ویډیو خپره کړې، ظاهرا هغه نه هتنه وسلوال پکې خودل شوی چې په نومبر میاشت کې په پاریس کې تروریستي بریدونه وکړل. په هغو بریدونو کې 130 کسان وژل شوي وو. پا په ویډیو کې چې په انټرنیټ خبره شوې دغه نه کسان پکې د برتانی په ګډون د داعش ډلې په خلاف د جوړ شوی ائتلاف غوړو هیوادونو ته غواخونه کیږي. د فرانسې ولسمشر ژمنه کړې چې هغه غواخونه به د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د پاریس اراده کمه نه کړي چې هیوادونه تای متوجه دي. فرانسوا اولاند دا څرګندونه یو ورځ وروسته له هغې کړي چې د اسلامي دولت ډلې یادایشي و ویډیو خپره کړې چې ظاهراً پکې هغه نه تنه وسلوال خودل شوی چې په نومبر میاشت کې په پاریس کې خونړي بریدون وکړل. په هغو بریدونو کې 130 کسان وژل شوي وو. اوس هم امتی الله عابد په سټډیو کې د سپورت له خبر سره. عابد څه ستړی مشه؟
نن موږ هم د ورنه راووتو اخر امریکا چې کنه د ورځ ور موږ هم کار سر کړو، خو بیا هم حالات خوش او تاسو سره په خیر ستړی مشه؟ تاسو په خیر راغلی.
مننه. ول موږ هم دا درې ورځې بندو په
موږ نه سو کور کې د کرکټ میچونه کتل تقریبا
څلور ورځې راغلو کار،
او یوازینی کار چې هغه دا و چې لوبه تعقیبولې په تلویزیون د افغانستان د کرکټ د نسکنن لوبغاړو ټیم دا په بنگلاديش کې دی. بنگلاديش کې د کرکټ د همدې عمر د لوبغاړو چې نړیوال جام دی د هغه سیاله کیږي. افغانستان دا تقریبا څلورم ځل ګډون کوي په دې سیالیو کې. یو غټه خبره د افغانستان لپاره اوسه پر دې ووم مقام باندې کوشش به دا کوي چې د خپل درجه نور هم مخکې کی. اول ځل چې برخه واخیسته د لسم پورې ورسېدل، بیا لسم پورې ورسېدل، دریم کې ووم مقام ته راغلل. دا څلورم ځل دې کوشش به کوي چې د خپل دغه حیثیت بر پاس راولي. دوه تمرینی لوبې وکړې، سیالۍ وشوې چې یو د آیرلینډ سره و چې هغه وګټله، یو نن د نیوزیلینډ سره و تقریبا ګټلې، خو دولس منډې کمې شوې او نیوزیلینډ په ګټه باندې لوبه پای ته ورسېده. افغانستان به د اتهشتم د دې میاشتې د پاکستان د نولس کلن ملي ټیم سره د نړیوال جام لوبړې لوبه په بنگلاديش کې ترسره کوي. همداشان د افغانستان د الف لوبډله د کرکټ چې هغه په هند کې ده، هند چې کوم میدان ورکړی د افغانستان ته، هلته د زمبابوې د ټیم سره تمرینونه لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به هم د څو ورځو کې ځي هند ته د تمرین لوبه دپاره چې تیاری بنیسي چې افغانستان بیا په دویم ځل د آسیا د کرکټ په جام کې چې هغه هم بنگلاديش کې کېدونکي دي هغه کې ګډون دپاره د غوراوي سیالۍ ترسره کیږي چې عمان، هانګ کانګ او ورسره د متحده عربي اماراتو. نو کرکټ ډېر په جذبه کې روان دی. تیره شپه د نیوزیلینډ د پاکستان لوبه وه. نیوزیلینډ په اوله لومړۍ ورځنۍ سیالۍ کې پاکستان ته ماتې ورکړه.
مننه عابد صاحب، کوم ودان
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، د سیمه او نړۍ خبرونه هم د سپورتي خبر سره واوریده. اوس هم په مکه د روان خبرونه لومړی رپورټه. د کندز لخار او د دغه ولایت د شپګونو لسوالیو له بازارونو پرته نور ټولې سیمه د دولت د مخالفینو په لاس کې دي. دا چې څنګه راځي د ګل رحیم نیاسمن را لګلې رپورټ په ګډاورو.
د کندز له سقوط وروسته افغان ځواکونه یوازې د دغه خار تر څلورو دروازو پورې اړوندې سیمې تر واک لاندې راوستي او د دشتیارچی ولسوالۍ بازار یې ونیو. خو د ولسوالۍ له بازارونو او د کندز خار پرته افغان ځواکونو له مخالفینو څخه د نورو سیمو د نیولو هڅه ونه کړه. په کندز کې د پولیسو د سپینزر اته سواته زون قماندان شیرعزیز کماوال د کندز له بیرته نیولو وروسته امریکا غږ ته ویلي وو چې دوی به پر مخالفینو عملیات پیل کړي او د خار کمربندي سیمه به پراخه کړي.
من کندز امنیتی کمربند متبای توسیه ورکړو، نه چې موږ دغه ساحه وست موږ حفظ کړو، نه په دې ژمي کې به موږ استفاده کړو د خپل وخت نه قوتونه به راټولو او موږ به مخکې ځو. د خره په درفته یو میاشت کې وتوانیږو چې موږ جنگ د کندز د ښار د اطراف نه یو لس کیلومتره پورې موږ دغه کلی په خپل کمربند کې سره راولو چې دا ښار امنیت شي.
هغه وخت چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی کندز ته راغلی و په یو غونډه کې خلکو ته وویل چې درې اونۍ وروسته به په کندز کې د مخالفینو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي، خو له هغې وروسته تقریبا دوه میاشتې تیریږي خو لا هم د عملیاتو څرک نشته. د تیرو څو میاشتو جګړو او ناامنیو له امله یو زیات شمېر کورنۍ له خپلو کورونو وتلي او ځینو یې له کندز نورو ولایتونو ته کډې کړي. هغه خلک چې له کلیو ښار ته راکډه شوي هم له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی وای چې په تیرو څوارلسو کالو کې د ژوند کولو لار هواره کړې وه، خو روانو ناامنیو او تشویشونو یې یو ځل بیا ژوند ګډوډ کړ. د دشتیرچی اوسیدونکی داوود، د ګلتیپی اوسیدونکی نیاز محمد او د خانآباد د اقتاش اوسیدونکی فرید د جګړو او د دغه ولایت د حالاتو په اړه داسې وایي.
دارچی پولیس والی کې په دا څوارلس کاله کې نامنیت، په دا څوارلس کاله کې جنگ دی پښکې، دا څه شي دی چې ماموریت نسته پښکې، مدیریت نسته پښکې، د نه ماموریت د نه مدیریت د لاسه دغه شخړې پښکې روانې. غربت ستا، دربدری ستا، ماجرتوب ستا، خلک ټول ماجر سوله، ټول مړه سوله.
مونږ و میاشتې سو چې ګرتپې نه ورسوی سو، دلته خوندیس کې اوسېږو. مونږ دلته اقتصادي مشکلات هم لرو، دولت غواړو چې تر ګرتپې تصفیه کړي چې مونږ خپل کور ته لاړ شو.
داسې جنگ دی، نارامي ده، کلي ته نسو تلای. هلته طالبان مو ځوروي، یو خانه ماربکیان ځوروي. حیران پاتې سي مونږ چې شی وکړو، کښت او زراعت دې مونږ پاتې.
د قندوز سرپرست والی حمدالله دانشی وایي چې اوس د قندوز خلک د دوی پر دې خبرو باور نه کوي چې عملیات پیل کیږي.
مردم دروغ غوښتم، تبلیغات کړم، روحیه به مردم دا یو حد دیگه نه.
خلکو ته مو دروغ ویل چې روحیه ورکړو، مګر خلک اوس په هغه حالت کې نه دي چې د دوی پر دروغو باور وکړي. مګر د مخالفینو پر وړاندې واړه عملیات د خر شاو خواسیمو د شتیرچی کې جریان لري. مګر هغه لوی عملیات چې مونږ یې له جمهور رئیس غوښتنه کړي، هغه درې اونۍ وخت غوښته او لا هم نه دی پیل شوی. د قندوز د امنیت قومندان محمد قاسم جنگلباغ بیا وایي چې دوی به ډیر ژر په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر خلاف تصفیهوي عملیات پیل کړي. مونږ پلان لرو هغه سیمې چې له وسلوالو طالبانو سره دي ګام په ګام تصفیه کړو، او په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو په لیکو کې یو شمېر بهراني جنگیالي چې د القاعده او جندولا طرفدار دي هم فعالیت کوي. څو ورځې وړاندې د ښار اړوندو سیمو کې د افغان ځواکونو لخوا عملیات پیل شول، خو هغه هم له کومې نتیجې پرته ودرول شول. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. زمونږ غږ د واشنگتن ناوړی د ټلو تلویزیون په کارکونکو لبري دروسا د افغانستان د رادیو او تلویزیونونو اتحادیه له افغان حکومت نه د زنګړې قطې د جوړولو غوښتنه کړې. د اتحادیه د دوشنبه پورس په کابل کې د یوې اعلامیې په خپرولو د رسنوی د خوندیتوب لپاره له حکومت نه ځنې نور غوښتنه هم کړې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی دوی له ټولو هغو غوښتنو هرکلی کوي چې د افغان خبریالانو او رسنوی د خوندیتوب لامل کیږي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ممتاز بهیر په رپورت کې اورو.
د افغانستان د رادیو تلویزیونونو اتحادیه له افغان حکومت څخه غواړي چې د رسنیو د خوندیتوب لپاره د افغان امنیتي ځواکونو یو ځانګړی قطعه جوړ کړي. د دې اتحادیه چارواکو د دوشنبه په ورځ په کابل کې د یوې اتفقرایي اعلامیه په خپرولو د ټلو تلویزیون پر کارکونکو د تیرې چهارشنبه ورځې برید په کلکه وغنده او دا برید یې د افغانستان پر رسنیو برید وباله. د دې اتحادیه یو چارواکي عبدالحمید مقوری د اعلامیه د خپرولو پر مهال وویل په اوس وخت کې د دولت او رسنیو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کولو ته جدي اړتیا ده چې له مخې د رسنیو د فعالیتونو د سمون لپاره اړین اقدامات ترسره شي. ښاغلی مقوری وویل افغان ولسمشر دې له رسنیو څخه پریکنده ملاتړ وکړي او د مطبوعاتي اعلامیو او پیغامونو د خپرولو پر ځای دې د رسنیو لپاره ستراتیژیکي برنامې جوړې کړي.
وړاندیز دا دی چې د پولیسو یا ملي امنیت په کړۍ کې د رسنیو د امنیت خوندي کولو لپاره یو ځانګړې قطعه رامنځته شي.
ښاغلی مقوری په افغانستان کې د رسنیزو فعالیتونو پر وړاندې د پرتو ستونزو د لرې کولو لپاره د رسنیو او امنیتي ارګانونو د ګډې کمیټې پر جوړولو هم ټینګار وکړ. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي دوی له ټولو هغو غوښتنو هرکلی کوي چې د افغان خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب لامل کیږي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نجیب الله دانش امریکا غږ ته وویل هغه طرحه چې د رسنیو د مشرانو لخوا یې وړاندیز شوی مو ګور باندې غور کوو. د کورنیو چارو وزیر لیوالتیا لري چې د خبریالانو او د هغوی د دفترونو د خوندیتوب لپاره اړین امنیتي ګامونه پورته کړي. ښاغلی دانش زیاته کړه د کورنیو چارو وزیر تیره ورځ د ټولو ولایتونو پولیسو ته د رسنیو د امنیت د ټینګولو لارښوونه کړې او د رسنیو د امنیت د خوندیتوب لپاره د ځانګړې قطعې د جوړولو او د فعالیتونو د څرنګوالي پر سر به یې دا وزارت غور وکړي. د طالبانو لخوا د ټلو تلویزیون پر کارکونکو برید افغان خبریالان هم اندېښمن کړي دي. په کابل کې د یوې چاپي رسنۍ خبریال عزت الله نیازی وایي له دې پیښې کې ورسته ورته په کارونو کې ویره او اندېښنه پیدا شوې ده.
هر صحنه هر شیبه د فکر کوم چې ممکن یا زه او یم ملګری د دې برخې نه خو ګرځو. زمونږ ایډیټران او هغه څوک چې مسول چارواکي دی هغه چې په پالیسیانه جوړي هغه یې کده برخې ته توجه وکړي، نو بیا به مونږ په هوسا ډول او په آرام ډول او په خه توګه سره وکول چې خپل خبرونه او ریپورټونه چمتو کو.
د افغانستان د رادیو تلویزیونونو اتحادیه له نړیوالې ټولنې څخه هم غوښتي چې د رسنیو او خبریالانو له حقونو څخه دفاع وکړي او په افغانستان کې له تروریزم سره پریکنده مبارزه وکړي. دا اتحادیه په داسې حال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره د ځانګړې قطعې غوښتنه کوي چې د بې پولي خبریالانو د ټولنې د شمیرو له مخې په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې د 15 بهرنیو خبریالانو په ګډون 3 خبریالان وژل شوي او لا هم افغانستان د رسنیو د فعالینو لپاره ګواښونکی هیواد دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې لا هم اروپا ته د افغان کډوالو د تګ لړۍ روانه ده. د دې وزارت سلاکار د دوشنبه په ورځ آزادې رادیو ته وویل ټاکل شوی د چهارشنبه په ورځ د افغان کډوالو د ستونزو د حل په هدف د اروپای ټولنې یو پلاوی د دغه هیواد د کډوالو چارو له وزیر سره وګوري. په ورته وخت کې افغان کارپوهان وړاندیز کوي چې افغان حکومت د کډوالۍ د ستونزې د اساسي حل په هدف یو جامع پالیسي رامنځته کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر رپورټ کې اورو.
د ژمی فصل او سړه هوا هم ونتوانېدله چې بهرنیو هیوادونو په ځانګړې توګه اروپا ته د افغان کډوالو د تګ مخه ډپ کړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې اروپایي هیوادونو ته د افغان کډوالو د تګ لړۍ همداسې روانه ده او تر اوسه یو زیات شمیر افغان کډوال له سختو لارو اروپا ته رسیدلي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اروپایي ټولنې یو پلاوی کابل ته راغلی او په دې اړه بالا اړوندو افغان چارواکو سره بحث او خبرې وکړي. هغه زیاته کړه د دې لیدنو او خبرو هدف د افغان کډوالو د ستونزو حل ته لارې چارې لټول دي.
د غیر قانوني کډوالۍ دغه بهیر اوس هم د 2015 کال په شان ادامه لري. تمه ده سبا نه بل سبا د چهارشنبه پورې له اروپا څخه یو پلاوی چې کابل ته راغلی د کډوالو او راستنیدونکو چارو له وزیر سره د رسمي مذاکراتو د پایل په اړه خبرې وکړي. تمه ده رسمي مذاکرات په بروکسل کې د راتلونکي اکتوبر په میاشت کې پیل شي.
ښاغلی میاخیل د اروپایي ټولنې پلاوي راتګ ته چې په کابل کې د دې ټولنې سفیر مشري کوي خوشبیني څرګندوي او زیاتوي چې یاد پلاوی به له افغان ولسمشر او یو شمېر نورو افغان چارواکو سره په دې اړه لیدنې وکړي. د کډوالو چارو وزارت وایي چې په 2015 میلادي کال کې له 200,000 څخه زیات افغان کډوال په غیر قانوني ډول اروپا ته تللي دي. له هیواد څخه د افغانانو د تیښتې لاملونه دوامداره جګړه او راستربلې په هیواد کې زیاتېدونکې بیکاري بلل کیږي. ویل کیږي چې د ژمي سړې هوا په اروپایي هیوادونو کې د افغان کډوالو سرپناه ځایونو کې د دوی ژوند له سختو ستونزو سره مخ کړی. په ورته وخت کې افغان کارپوهان وړاندیز کوي چې افغان حکومت د کډوالۍ د ستونزو د اساسي حل په هدف یو جامع پالیسي رامنځته کړي. د سمون او بدلون د مدني ټولنې غړي سنگر امیرزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ هیله لرو د حکومت نه په دې کې یو ملي اجماع راوړي، د افغانستان د ټولو سیاسي او مدني مشران راټول کی او په دې موضوع باندې خبري وکړي چې دا یو لوی معضله ده.
خغلی امیرزاده زیاته کړه کچېر افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې مطلوب خبرو ته ونه رسیږي د افغانانو د کډوالۍ لړۍ به همداسې دوام پیدا کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
اخ د زهرو بخمار نه لری منصور وګرزي مستانه مولا بدار نه لری منصور وګرزي مستانه مولا بدار نه لری وخت ورازي
درنو اوریدونکو مخکې تر دې چې د مهمو خبرونو لنډیز واوري د خبرو اترو گفتشنو د نن ماښام موضوع در سره شریکوم. د افغانستان ملي اوایت لوړیدو لپاره باید څه وشي؟ د حکومت له لوري د څه ډول پروګرامونو پلي کېدل د ملي اوایدو د ډیروالي سبب کېدای شي؟ قدرمن اوریدونکو، د مالی وزیر په افغانستان کې د ملي اوایدو د کچې د لوړیدو لپاره د افغان حکومت د یو لړ اقداماتو یادونه کړې. د خبرو اترو گفتشنو د نن ماښام په خبرونه کې په همدې موضوع د میلمنو سره بحث کوو. تاسو هم بلنه درکو چې په خبرونه کې برخه واخلئ. اوس هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د کندز لخار او د دغه ولایت د شپږونو ولسوالیو له بازارونو پرته نور ټولې سیمې د دولت د مخالفینو په لاس کې دي. د امریکا په ختیځو سیمو کې د سخت واورې او طوفان نه پس ژوند بیرته عادي حالت په لور روان دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن اروپا ته خپل سفر پیلی. دا بله هغه مهال رئیسی چې د نړۍ له قدرتونو سره د تهران اتمی موافقه عملی شوې بهر ته د هغه لومړنی سفر دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د هیله مند دی چې په څلیرشتنه تر اته څلوېښت ساعتونو کې دا روښانه شي چې د سوریې د سولې خبرې چې ټاکل شوې روانونی وشي ترسره کیږي. د اسلامي دولت یا داعش ډلې یوه ویډیو خپره کړې. ظاهرا دغه نه هتانه وسلوال پکې ښودل شوي چې په نومبر میاشت کې په پاریس کې تروریستي بریدونه وکړل. د فرانسې ولسمشر ژمنه کړې چې هغه ګواښونه به د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د پاریس اراده کمزوري نه کړي چې هیوادونو ته یې متوجه دي. قدر من اوریدون که نیم ساعت خبری پختو خبرونه ام دون دوا چه تاستا خبره شوا نو اصانه خبرونه پا امدیزی پایت رسیگی خواه پا چولان رو شیبو که داری خبرونه در نرید تازه خبرونه او رو پوتون سر پایلیگی او ریدل ماهی روی اور پسی با در خبر و اتر و گفت شنود خبرونه هم واقعی چه در افغانستان میلی اوایده در لوالی دول پاره باید سوشی او د حکومت له لوري د څه ډول پروګرامونو پلي کېدل د ملي عوایدو د ډېروالي سبب کېدای شي. په همدې موضوع د میلمنو سره د خبرو اترو گفتشنو په خبرونه کې بحث کوو. تر بیا الله مان.